په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ او د یونیسف ډرامه خو په لیدې سات په خبرونو کې پالسګونو مدني فعالانو بشرپالانو او د حقوقو مدافع سازمانونو د تعلیم د حقوقو د فعال او قلملار ټولنې د مشرمتي ولاوي صادق خلاصون غوښتنه وکړه. متي ولاوي صادق ماشله و وشتمه رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوی فعالانو او بنسټونو په یو پرانستې لیک د سټیشن می پور از ملګرو ملتونو سرمنشي د سیمه او نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استادو څخه غوښتي چې د ویزا د خلاصون په برخه کې هڅه وکړي. په لیک کې ویل شوی چې ویزا د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیر سولیزه توګه فعالیت او کمپاین کوي خو طالبانو له څه باندې 15 میاشتو رئیس په بند کې ساتلی دی. دغه فعالانو او بنسټونو ویل چې دوی ټول د ویزا د ناقانونه زندان د دوام او له هغه سره د طالبانو د ناسم چلن او ځورونې پر راپورونو سخت اندېښمن دي. طالبانو ویزا په خپل سر فعالیتونو تورن کړی، هغه تور چې د ویزا کورنۍ رد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون سهشنبې په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې سږکال په دې هېواد کې 14 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه 4 لک د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېرې ورځ په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه او وی ویل چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په ورکولو او عملي اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات ولایت کې د اوبو د ولرغوني ژور کانال د بیا فعال کېدو خبر ورکړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون سهشنبې په ټولنیزې شبکې ایکس پاڼه کې ویلي چې د هرات په آسیا آباد سیمه کې د اوبو دغه ژور کانال چې 200 پېړۍ تاریخ لري بیرته رغولی او له اوبو څخه به یې په سلګونو کورنۍ ګټه پورته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ د دې هېواد اکثره سیمې اغېزمنې کړې دي. خوراکي موادو تولید ګډوډ کړی او خلک مجبور کړي چې خپل کورونه پرېږدي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیرونه ویلو چې 9.5 سلنه افغانان د څښاک، پخلی، حمام او منځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي د پوز کوماندو او د سیمې خلکو هغه اته نه ژغورلي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په یو لرې پرتې سیمه کې د سیند د پاسه د کیبلي زانګو دی او مزي د شلېدو له امله په یو کابین کې بند پاتې و. ښاغلي کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان ژغورل شوي دي. دا پېښه پرون سهشنبې سهار د خیبر پختونخوا په بټګرام کې هغه مهال رامنځته شو چې په سیمه کې د سیند د پاسه د یوې زوړنده زانګو یو مزه وشکره. له دغه زوړند زنګو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې لومړی دوه ماشومان ژغورل شوی و. د سپینې مڼې د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي د ایران لخوا د 15 امریکایي وګړو د خوشې کېدو لپاره هڅې ښې مخته ځي. هغه پرون سهشنبې خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات په دې باور دی چې په دې اړه له ایران سره د شوې هوکړې چارې ښې مخته ځي، خو دی نشي ویلی چې کله به دغه امریکایان خوشې شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې ځینې نورو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې ایران د اګست 15 څلور امریکایي وګړي له زندانه آزاد او هغوی په کور کې نظر بند کړل. 15 امریکایي وګړي له مخکې په کور کې نظر بندو. د دغه هوکړې له مخې له ایران د دغه 15 امریکایي وګړو د خوشې کېدو په بدل کې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوي 6 میلیارد ډالر شتمني آزادېږي. د دغه 15 امریکایي وګړو خوشې کېدا به چې ښایي چارې څونه وخت ونیسي د تهران او واشنگټن په ترنګلو اړیکو کې یو عمده خنډ له منځه یوسي. د رویټرز په وینا د دواړو لورو اړیکې د ایران له اټومي پروګرام څخه نیولې په سیمه کې له شي عملي شو څخه د تهران د ملاتړ په ګډون د ځینو مسلو پر سر له اوږدې مودې رئیس ترنګلې دی. او هنن چهارشنبه د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د فضایي بیړۍ د راښکته کېدو لپاره د لومړي هېواد په توګه چمتووالی وښود. دا 2 ورځې وروسته له هغې چې په همدې سیمه کې د روسیې یوه بیړۍ نسکوره شوه. د نړۍ د تر ټولو نفوس لرونکي هېواد لپاره به نن یوه تاریخي شیبه وي. چاندرایان دری به چې په سانسکریت کې مون کرافت یا سپوږمۍ وهونکې ورته ویل کیږي ټاکل شوی د پراګ په وخت د غرمې 2:30 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې راښکته شي. هن پخوا یوه هڅه په 2019 کال کې کړې وه چې ناکامه شوه.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې غږی کوچولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کیږي او رټل کیږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږیدلی.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لدی سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت، تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنې ځان وژلی، کومه لک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تخت یا بل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړي
کړل شي چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته نه مونږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه.
غزن نیازی وای دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نه شي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کوي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا یې ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې به دوی ته ازادي ورکړي، په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده، مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نستې په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نستې په نویو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم کم شیان ورسره ومني او کم کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنیو له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاري ګل بولي، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و، او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل، او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ، او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي، او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي. او سلګونه کتابونه می نور ډیزاین کړی دی چې د غو کې د کتابونو پخته او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي ل کتابونو یې د غټور او خوشاله ژوند بنز دکړي او دای هم زدکړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایط سره تعامل وکړي.
د دې جریان کې ما ل کتابونو نه داسې څه زدکړي دي چې هغه په عام ژوند کې او څوک نشي زدکولای. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلې دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دای راښودلې دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لري، لوړې ژورې ونه لري، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کال عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په غفایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا یې مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغه زمک خواته راکاږي او زمک خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرخه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي او د خبرې ته نور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دي پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نوي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به پخپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
هر انسان د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی. د مقصد د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وشي، خو غوره به دا وي چې د هڅو په درشل کې مخکښ اوسو. تاسو به خبر یاستئ چې په دې وروستیو کې زما اوسیدونکو هم هڅې پیل کړې دي چې نتیجه یې د هیلو وړانګې ډرامې کې اورېدلی شئ. لکه کاکا خوشحال چې په خپل کور کې ټولنیزه او فرهنګي ټولنه جوړه کړه. زما په ځینو برخو کې د پاکو اوبو کوهیان جوړ شول، ځینو ځوانانو د منډې سیالي جوړه کړه او داسې نور. اوس به راشو د ډرامې اورېدو ته. ¶¶
خواخه پر ازا او بیا دا ارزانا ارزانا بتاوانا تمی گو پو وړیو تو چر گو پو اگیو کو ما تو گډو لوخو پو نغد پیسو گو یو راځه ستا واخلې راځه یالا لیلام دې
عجیب سن دروای پر اختیار سره په دغه شانو سودا ورکی
په کوم شانو
هم دا پا گئیو پو وړیو پو ما تو گډو لوخو
سچا علاقه خلق یی نچ دا شاندر سره ډیر دې کسبالا خیر دې تاسو ته به راز وایم کدا شهر خلق د پیسو په ځای راکی ګټه می ډیره کیږي خو څوک نه راوړي
په یو حساب رښتیا وایې څومره ښه فکر ورته کړی دی
خو خيار خو ډیر خيار دی خو ځان په لیونتوب وهلې او ځان ساده پیاده ښکاری
زه خیر دی ستاسو لپاره بیا یو غږ کوم تور ته غوږ شه خویندو اورونو خپل پینځو کلونو ښکته ماشومان د ګوزن واکسین ته راولی الی چې بیا به پښیمانه استی
اوس دوی ته وګوره دا ملک شته خو نه اجازه اخیستې نه یې را سره مشوره کړې او په خپل سر زموږ کلي ته راځي ته دې کلي کې څه کرایم ها ته صبر چې زه له نږدې ورشم وای ګوره
اوهو دومره شور ماشور مه کوئ نو دا دې ګوري چې د ګوزن واکسین په خاطر یو دوه روپۍ تاسو ته خوشې کوم خو تاسو بیا هم شور او جنګ جوړ کړی دی نو بیا هر چا چې د ګوزن واکسین نه دی کړی
خیر کی خدای تعالی غضب بیا نازل شو
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام جواب غواړم جواب تاسو کی څوک جواب راکوي
صاحب موږ خو رسمي اجازه لرو بیا ملک صاحبانو او مولوی صاحبانو ته خبر ورکړی دی په خپل سر نه یو راغلی
نو زه خو هم دا اوس خبر شوم تاسو کوم یو ماته راغلی ها وای
ملک صاحب زمنګ مسولیت د واکسین کول دی تاسو خبرول زمنګ د ادارې د کارکونکو کار ده او هغوی در سره خامخا خبرې کړې دي
نه نه زه داسې بې خوره مالک نه یم هر کله چې داسې کمپاین ته راځئ نو اول به خامخا ما نه اجازه اخلئ د ما نه پوه شئ
ملک صاحب دا واکسیناتور ښه وایي
غلی شه ساده ته څنګه جرت کوې چې د ما مخکې خبرې کوې ه تا ته چا اجازه درکړې چې په خپل سر د واکسین اعلانونه کوې تا ته وایم ته څه کارې ډاکټر یې نرس یې واکسیناتور یې
ملک صاحب زه د تاسو د پخو خاورې زه یو مسکین او بیچاره بنجاری یم
بس نو خپل حد دې وپېژنه بیا خبرې وکړه څو چې ما اجازه درکړې نه وي ګوره چې یوه خبره هم ونه کړې
په سترګو ملک صاحب دغه د خولې ته مې غټ کلب واچو
و ملک صاحب اصغر خانه په څه خبره مو سره شور دی خیرت خو به وي
مولوی صاحب عبدالواسی ته دا وګوره په خپل سر راغلی واکسینونه یې شروع کړي دي هرې دروازې ته ولاړ وي د ښځو نه پوښتنې کوي
دا زمونږ وظیفه ده چې د هر چا نه پوښتنه وکړو کوم بد کار خو مو نه دی کړی
ښه کار مو نه دی کړی لومړی مو باید د کلي ملک او ملا امام خبر کړي وای او بیا مو په واکسین کولو باندې پیل کړی وای
و مولوی صاحب دوی خو څه چکر ته نه دي راغلي دوی راغلي دي چې ماشومان واکسین کړي زور سره ملګری وم هیڅ غلط کار نه دی کړی
لا حول ولا قوت الا بالله ته اوس دې غونچه ګل ته پسې ګوره ته اوس دې ویان یا
مولوی صاحب مولوی صاحب پرېږده ما ورته سبق ورکړه
ته لږ صبر وکړه اوس به دې زه سابه در په مالګه کړم ته دا کوتک راکړه ماته
اشوم ماما ډول دی وها
مشرانو او د قدر وړ حاضرینو تاسو ټولو ته سلام
وعلیکم السلام
ستړي مشي
درنو حاضرینو نن تاسو د سیمه وار ده زه زما دوستان راغلی یو چې تاسو ته ډالې درکو
ورختا
کېږي ما تاسو لمړی زموږ ملما سره آشنا شئ غبار صاحب د کلی د کلینیک د لابراتوار مسؤل دی او په پاکۍ او نظافت میان انسان دی نن تاسو سره مهمه خبرې لري چې باید در سره شریک کی خبرې واوري او پر عمل وکي تر څو تاسو ته جایزه درکړي چې تش لاس کورونو ته لاړ نه شئ. دغه دی دام تاسې او دام د قدر وړ غبار صاحب په افتخاري لاسونه وپړکوئ.
ملګرو وطنوالو، زه نن ډېر خوشحاله یم چې له تاسو قدرمنو سره مخامخ خبرې کوم او کومې خبرې چې لرم له تاسو سره یې شریکې کوم. البته دا خبرې مې هر چا ته او هر چیرې ویلي او نن یې بیا وایم چې نظافت او پاکۍ ته ډېر پام وکړئ او د پاکۍ او نظافت لپاره صابون ډېر ضروري شی دی. پوهېږم چې تاسو د صابون دپاره وخندلې، همدا صابون دی چې ستاسو خیرې در پاکوي. گزن چې یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده، د همدې بې نظافتۍ نه پیدا کیږي. په دې هکله به بیا خبرې وکړو. خو زه په بل نیت راغلی یم، نن چا خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړی دی؟ د هر ماشوم ګوته چې په رنګه کړه شوي وي ما ته دې راشي چې زه یې جایزه ورکړم.
غبار صاحب قربان چکی صابون بس روز ارو منظور ده.
غونچا ګوله چای دی اونیسه چې سړیږي دام ګوړه.
ملک صاحب اسد خان سلامت اوسی.
رښتیا والکه غونچا ګوله، خبر شوم چې ملک اصغر خان سره د شور کړی، خیرات خو به و؟
ملک صاحب پوښتنه مکوه، نږدې وهلی وم په خوشي چټي خبره باندې.
موضوع څه وه؟
ما سره په دې خبره جنګ وکړو چې ولې له واکسیناتورانو سره ګرځې. ویل یې چې دا ښه کار نه دی، ته نه ډاکټر یې او نه نرس.
ښه ښه، داسې ده لکه چې ملک اصغر خان د خپل زوی له کارو نه دی خبر.
نه، زما په ګمان چې نه دی خبر.
رښتیا وایې؟ اصلي خبره دا ده چې دوی تل شر لټوي، ودې کتل چې خپل زوی پتنګ کړه او مجبور یې که چې بیرته لاړ شي.
ملک صاحب رښتیا وایي. ښه، اوس زور سره څه وکړم؟ زه ګمان نه کوم چې نور به ما خپل کلي ته پرېږدي.
نه بابا، هېڅ خبره نشته، بې غمه ورځه. بله خبره دا ده چې مونږ ته ولسوالۍ کې وظیفه راکړل شوې ده چې تل د واکسین له ټیمونو سره مرسته وکړو، نه دا چې مشکل ورته جوړ کړو. او څوک چې ورته ستونزه جوړوي نو جرم کوي، باید ځواب یې ووایي.
دا خبره خو هغه واکسیناتور هم ورته وکړه، خو ځان یې تیر کړ او خبرې بلې خوا ته یې وړه.
بس ملک صاحب اصغر خان هم حوصله نه لري، څه ورسره وکړو؟
خو زه ګمان کوم چې بیا به مې خپل کلي ته هېڅکله پرې نه دي.
څه وایې؟ زه درسره لاړ شم؟
والا څه وایم ملک صاحب، که تور ته زما پکله وای نو ښه به شي، ګنې زه د مزدورۍ نه پاتې کیږم. ګوره،
ګرچه زه یم نه خوښېږم، په ظاهره را سره ښه سلوک کوي خو په زړه کې را سره نه لګېږي.
وای د زرو په قدر زرګر ښه پوهېږي، هغوی ستاسو په قدر نه پوهېږي ملک صاحب.
خیر دی، ستا لپاره ورسره خبرې کوم.
وای مورې مړ شوم، اخ ټول ځان مې درد کوي، څنګه وکم؟
جان مور دې در نظر شه، تا سره څه وکم؟ ټول مردار خوري کوي او هر څه دې چې مخې ته راځي خوري، نه ګوري چې پاک دي که ناپاک.
څه مې نه دي خوړلي، نه پوهېږم چې ولې نه جوړه شوم.
زما خو باور نه راځي، خامخا دې بیا ناپاکه شیان خوړلي دي.
د خیالي پلاره، خیالي ته غږ نه کوم چې ډاکټر ته یې بوزي.
هغه کمبخت هم دا اوس له کاره ستړی ستومانه راغی، ټوله ورځ د پولیو د کمپاین موټر کې ګرځي او نارې وهي. خیر دی، زه یې پخپله بیایم، اوس دومره ښه شوی یم چې دا واړه کارونه پخپله وکم.
نو بیا زم در سره ځم، د یو نه دوه خیو.
خیالي دی، لکه چې خوب نه درځي والکه خیالي.
په دې هلک بیا څه شوي چې نالښتونه کوي؟ خوب زه نه نه پرېږدي والکه. شمسه مریض یې؟ بیا دې ناپاکه شیان خوړلي؟
نه نه نه، هېڅ څه مې نه دي خوړلي، یو بار نه جوړه شوم.
مورې څه پېښې وي؟
وایي ټول ځان مې درد کوي، سره تبای ده.
وایي یو رقم بې حاله یم، سره تبه مې ده.
خدای دې خیر کړي. او رښتیا څو کلن شو شمس؟
ولې دې پوښتنه وکړه؟
همداسې
تازه شپه کلن شو.
خدای مکړه ګزار نه وهله.
خوله دې په خیر خلاصه کړه، دا ته څه وایې؟ خدای دې دښمن په ګزار ووهي.
دوه ورځې د واکسین په کمپین کې وګرځېدی، اوس درته سر درد هم ګوزڼ ښکاري. بیخ دې شین شه، په دې ناقابله ډاکټرې.
پلار جانه، زمونږ کلیوال یوسف چې خپله کیسه کوله، نو د ناروغۍ نښې ټولې د شمس په شان وې. بله دا چې شمس ډېر مردار خور دی، ځکه مې پیشک راغی.
خدای دې نه کوي. وه د خیالي پلاره، که په رښتیا داسې وي خاورې مې په سر شوې. هله نو پاڅېږه چې ډاکټر ته یې بوزو. هله ولې ناست یې؟
منګی یوه ورځ ماتېږي، هر وخت چې وي دا هلک مو په غم اړوي، د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي. صحیح چې زړه غواړي خوري. هله نو ځان تیار کړه چې ډاکټر ته لاړ شو.
سمه ده، دستي تیارېږو.
ودرېږئ چې زم ځان تیار کړم.
تاسې ولې ما ډاروئ؟ اوس زیرکتا ګزار وهلی یم. پلاره دی څه وایي؟
هله خیالي زویا، شمس دې په اوږه واړوه چې ځان نه شي.
په اوږه خو نه کېږي، خو په شا به یې کړم.
د خیالي مورې پیسې هم در سره واخله، داسې نه شي چې ښار ته مو ونه لېږي.
خدای دې نه کوي. سمه ده، اخلی مې.
لرې شئ، لرې شئ چې په شا یې کړم. را دې خواسته مصیبته
کېنه چې په شا شم درته.
کرار چالک ژوبل نه کی.
ودرېږه چې څادر مې په سر کړم.
دروازې ته ګلوپونه واچوئ، معلومه نه ده چې څومره وخت مو تیریږي.
یاره، کور په خلکو ودانی، ګوره هېڅ هم پکې نه دي پاتې. څه جنگ خراب کړی او څه واورې باران تباه کړی. مولوی صاحب په یاد دي څه یوه حویلۍ وه، نامدار او نشاندار، هم یې د میوې ونې او هم یې لویوالی. خو زما لپاره یو ښه توب یې دا دی چې د بچیانو یادګار مې دی. خو اوس چې فرهنګي مرکز ورنه جوړیږي نو ډیر خوشحاله یم. هغوی به هم خوشحاله وي.
بېشکه چې خوشحاله دي. مهمه دا ده چې خدای تعالی درنه راضي کیږي.
رښتیا وایې، دا ډیره مهمه خبره ده.
همداسې چې ودی ویل او تعریف دې وکړه، زما هم یو شی په یاد دی. اوبه یې د سالنګ واورې غوندې یخې.
همدا اوس هم هماغسې دي، فقط یو پاککاري غواړي او بس.
سنگین ویلې چې ما دفتر سره خبرې کړې دي او مخکې له ټولو کارونو نه یو جوره برمی سا لکه شیر زمان خان چې وهلې ده د فرهنګي مرکز مخامخ میدانۍ کې جوړوي.
څومره ښه، خیر دی سي، کور یې ودان.
وی ویلې چې رئیس صاحب ډیر خوشحاله شو چې گویا یو معنوي حرکت د مرکز په جوړولو کې کوي. مخکې د مخکې نه یې د ډیرو شیانو وعده وکړه. وی ویلې کوم کومکونه چې همیشه زموږ دفتر د خوانه کیږي د مرکز برخه به په اول سر کې وي، هم د شاګردانو او هم د استادانو.
آفرین دی، دی ته وای اخلاص.
سنگین دیم خیر ویسی، حتماً ډیر کوخخ کړي.
خدای دې خیر ورکی. خانو، اول باید ټوټې او پارچې لری کو. زه فکر کوم په خوانی کور نه چې هر څه پاتې دي نور نو په درد نه لګیږي.
بالکل دې سم خبره وکړه.
داسې به وکړو چې د زاړه کور ټول خښتې او خاورې به راټولې کو او د سره به یو نوی نقشه واچو.
باید مخکې د کار له شروع کولو نه خپلې مرستې او د موسسې مرسته وسنجو.
زه خو وایم شیر زمان خانم خبر کړي.
گرچه زه د دې خبرې طرفدار نه یم کوم چې تا ویلې، د دې لپاره چې یو ځای کېدل یې موږ سره ملک اصغر خان ته د مداخلې بانه په لاس ورکوي. لکه څنګه چې نورو خلکو سره مرسته کوي، که موږ سره یې موکي بیا کومه خبره نشته. زما خوښېږي چې مرکز مستقل او زموږ د کوښښونو او تلاشونو نتیجه وي.
زه پوهیږم چې ستاسو مقصد څه دی. شاید که د پلار جنجال یې نه وي، اوسېدل یې زموږ په خوا کې هېڅ کومه خبره نه ده. خو پلار یې لوی مشکل دی چې په خپله هم نشي کولی د شر نه خلاص شي. اوس چې داسې ده، باید اول صادقانه ورسره خبرې وکړو او د پلار د جنجالو نه یې خبر کړو. بیا به ګورو چې څه وایي. مګر څه رقم خبرې وکړو او څوک به خبرې وکړي؟
ټول په واټساپ کې خبرې کوو.
زما خو نظر دا دی چې مخکې د شیرزمان نه ټول یوه عمومي مشوره وکړو.
زما په نظر چې موږ هر یو خپلې کورنۍ سره مشوره وکړو نو ښه به وي. خدای تعالی په قرآن شریف کې فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم و امرهم شورا بینهم. د دې مطلب دا دی، الله فرمایي د دوی کار په خپل منځ کې په مشورې سره وي او په مشوره کې خیر دی.
بیخي سمه ده. زما خو هسې هم ښځه او بچیان نشته، نو زما رایه مثبته ده.
ریښتیا مبارک دی. وای چې د خوشحال کاکا په کور کې او فرهنګي مرکز جوړیږي.
او د خیره، خدای دې ټول کلی ته نیک مبارکي.
آمین.
رښتیا خبر لرئ؟ ملک اصغر خان او مولوی واسي واکسیناتورانی واکسین کول ته نه دي پریښودلي.
هو،
نو دولت ته ځواب ورکول هم اسانه کار نه دی.
کومه بانه به جوړه کی؟ د څه شي بانه؟
کله چې خدای مکه د کلي یو ماشوم په ګزان اخته شي، بیا به وګورم چې څنګه بانه جوړوي. نو سره خو ټوکې نه کېږي، باید د ماشومانو سلامتیا ته پام وي.
فرزانه جانه، رښتیا وایي، موږ بیغمباشه خلک یو، تر څو چې یوې سختې سره مخامخ نه شو فکر ورته نه نیسو.
خلک باید پوه شي چې پولیو ساري ناروغي ده. په ویروس ککړ انسان ناروغ بنیادن ته انتقال کوي. ښه نو په هر ترتیب، دا خبرې خو نامې خدای زموږ په منځ کې ټول پوهېږي. ښه شبنم جانې، ستا ورځې م نږدې دي.
هو د خیره، موږ ویلې ودرېږه چې تاسو مو ګورو او پوښتنه مو کوو چې کله د خیره کلینیک ته درشو.
سبا د خیره راشئ چې ډاکټر هم راځي، او که ضرورت و دوا او مشوره به م درکړي.
ښه ده، زم لږ زړه بدوالی لرم،
هغې ته به مشوره او دوا درکړي، او د کمخونۍ په خاطر به م دوا درکړي. په زمن کې تاسو باید زیږنتون ته د تلو دپاره یوه نقلیه وسیله مخکې د مخکې نه تیاره کړئ، او یو کس بلم ځان سره بوځئ چې وینې ته ضرورت نه شي.
بیا د هغې نه د سنګین نه وینه اخیستی شم.
زه م ورته ورکولی شم. زمون په خدمت کې یم، هر څه چې وي راته یې وایئ.
ژوندی اوسئ، پال وشي.
خدای دې مه کموه. دا څه وایې؟ دا زما وظیفه ده.
خی نو سبا تاسو ته منتظره یم.
انشاءالله.
شبنم، د کار فشار د باندې کم که، او د ورځې د خوانه کم تر کمه دوه ساعته خوب وکه. لږ تر لږه هر وخت څه وخوره، میوه واخله، او ترکاري نم ښه ګټه پورته که.
اوس ډېر وخت شو چې ترکاري او میوې په کلورین سره مینځو.
ښه کوئ. یوازې کلورین نه دی، تاسو کولی شئ چې سرکی او مالګه سره پرې مینځئ، هر یوې چې په اسانه لاسته درځي. زما هغه ورځې د یاده لاړو چې مالګه او سرکه مو وایم.
خیر دی، بل ځلې به په مرکز کې ووایو. اوس خو شکر دی مرکز هم لرو.
هو شکر. د ترکاریو او میوو مینځل اصلي له دې موادو سره دا دی چې زموږ ملک کې کرکیله تر اوسه پورې د انساني سرې په مرسته کېږي، او دا د دې سبب ګرځي چې هر شان تنګلونه او مکروبونه په ترکاریو او میوو کې پاتې شي او وده وکړي. خو په نورو ملکو کې دې موادو سره یې نه مینځي، او یوازې عادي اوبو نه کار اخلي، د دې لپاره چې هغوی انساني سره په کرکیله کې نه کاروي، او د نل عادي اوبه په تیزۍ سره بهیږي چې د میوې او ترکاري وینځلې په اسانۍ او معیاري توګه سرته رسي. خبره دا ده چې موږ نه لرو او نه تیزې اوبه.
صدیقې جانې، فکر کوم چې پرون شپه تاسو ټولو سره د ماشومانو پلار خبرې کړې دي چې د مرکز جوړولو لپاره څه وکړو.
هو بلې بلې.
اول خو دې د مشرانو کور آباد چې د موږ مشورې ته اهمیت ورکوي.
آمین.
د همدې لپاره زه او ته د ټولو ښځو په نمایندګۍ دلته راغلو چې خپل تر منځه یو مشوره وکړو، او پس د هغې خپل ځواب مشرانو او حاجي صاحبانو ته ورکړو.
ما دلاور خان ته وویلې تر څو چې د خوشحال کاکا کور ونه ګورو څه نه شو ویلی. ته ما ته ووایه چې څم په فکر کې درګرځي.
موږ او تاسې په زړه کې ډېرې خبرې لرو چې باید ووایو. د خپلو خبرو سنجش کوو، د هغې نه یوه خبره جوړوو او هغوی ته وایو.
دلته چې د خوشحال کاکا د کور میدان کې په پوزه کې ناست یو او چای چکو، ښه په دقت سره ټول ځای د نظره تېروو. د نارینهو خبرې هم د شپې واورېدې، نو په جام زړه یوې فیصلې ته رسیږو. بیوی مدینې، د موږ او تاسې کیسې خو خلاصې نه لري. خیره ځنو چې د خوشحال کاکا کور مکمل وګورو او ټولې خبرې راټولې کړو، او یو شی ووایو چې مشران هم په موږ یقین وکړي چې موږ هم فکر کولی شو.
صدیقې خورې، خیر یوسې، خی پاسه چې وګورو
په سترګو. دغه دی سمدستي. ما ته دلاور خان او سنګین یوه خبره وکړه، اوس چې ګورم سر مې د هغوی په ټولو خبرو خلاص شو.
دغه ده، د خوشحال کاکا کور ګورې، نام خدای دوی ښه لوی دی، دوه برابره زموږ نه لوی ښکاري.
رښتیا وایې، په همدې خرابۍ کې بیا هم پخوانی لویوالی ښکاري.
دا خبره خو د مشرانو منځ کې خلاصه شوې چې پخوانی کور د بیخه لرې کوي، او لکه یو وړوکی مکتب غوندې جوړوي، او علت همدا دی چې هماغه نقشه به ښي او چپه خوا په عین شکل جوړوي.
ولې؟
زما نظر خو دا دی چې د ښځو او نارینه وو ځای دې بیل شي. ښه نه ده؟
څومره ښه خورې، ډېر ښه نظر دې ورکړی.
هو، داسې به ډېره ښه شي، او داسې باید دوه بمبې مو وهي.
سنګین وویلې چې د موږ رئیس د یوې ژورې څا د جوړولو وعده کړې ده چې د مرکز په میدانۍ کې جوړه کړي، هغه هم د لویې دروازې مخامخ.
څومره ښه، خدای دې اجر ورکړي. دغه دی نو د ټولو خبرو نه خبر شوی چې کار ته کارک مو وایي، هم خرڅ لري او هم مصرف.
زه خو وایم چې بیا د ماشومانو پلار سره خبرې وکړو تر څو یوې نتیجې ته ورسیږو.
ته رښتیا وایې، ضروری ده چې نورې خبرې هم وکړو.
د موږ او تاسو وضعیت هم معلومدار دی، او کلمکاري ته ضرورت نشته. وایي کومه تیږه چې جګولی نه شئ ما چیکه او بیرته په ځای کېده.
زما خبره هم دا ده چې کومک غوښتل شرم نه دی. خلک د جومات جوړولو ته صندوق دي، او کور په کور خیرات ټولوي، بیا مونږ خو د خپل یو کلیوال نه کوبک غواړو چې په خپله یې وعده کړې ده. زه پوهیږم چې هغه هم د خیر نیت لري.
هغه خو د خیر نیت لري خو دادا یې نه لري. شیرزمان خان هم خو کولی نه شي خپل دادا سره مخالفت وکړي، مګم دا چې بیخي د مونږ په کلي میانی دا کارم یو دوامداره کار دی. یوه ورځ نه یوه ورځ کوم جنجال به راپیښ شي.
زما په نظر چې مونږ سره مرسته وکړي او نور مونږ سره هیڅ کار ونه لري نو مشکلات حل کیږي له خیره سره.
په رښتیا هم چې دا آخري لاره ده، مونږ او تاسې نوره چاره نه لرو.
مونږ باید په خپلو خولو جوړ کړو.
که بیخي بند پاتې شو دلاور خان راضي کومه چې یوه ټوټه ځمکه خسر مې د خدای وبخي په واده کې مخرونی راکړی و، هماغه به خرڅه کړم. کله چې خوشحال کاکا خپله ټوله حویلۍ وقف کوي او مرکز ته ورکوي مونږ هم باید د خپل همت نه کار واخلو.
نام خدای ته خو بیخي زمری راوختلې. زمری
زه د اول نه زمری وم خو د تاسو پام راته نه و.
دننه راشه، ورته کول نه د ښکاره چې مولوی صاحب یې. په خپله ده، په رښتیا چې وفادار ملګری ده. راشه رضا، رضا په خیر راغلې. چاته متلی؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ناظر راپسې و یا ور ورک شو؟
ورپسې مه ګرځه، هغه د پیري ورور دی، پیدا به شي. راشه رضا دلته ما تر څنګ کښېنه. ګورې د شپې مې وسترګه خوب هم نه دی کړی او سخت سردرد یم.
خود نو بعد هم چې سردرد چې ملک صاحب حضرت خان هم پس له کلونو راځي. نه پوهېږم چې مقصد د دې راتګ نه څه دی. رښتیا زنګ یې وهلی وه او که څوک یې رالیږلی وه؟
پرون مازدیګر یې زنګ ووهو. نه پوهېږم چې د ما شمره چا ورکړې وه.
حتما له شیرزمان خان یې اخیستې ده. یاره دا راتګ یې ما ته هېڅ ښه نه ښکاري، د دښمنۍ بوی ته ځي. توبه خدایه، کم مخبر کې هم جنجال او کم مخبر نه کې هم جنجال.
نه دښمن خو نه دی، دښمن خو مې خپل زوی دی چې هر وخت مې زړه ازاروي.
چا ورته ویلي وو چې د ماشمره ورکه؟ دغه دی، ته ده ته وګوره، دی له زویه ګیله کوي. ته په خپله هم همداسې یې، مدام د خلکو په فکر کې او د هر چا غم درسره وي.
نه شیرزمان د مانه د خلکو په غم کې ډېر دی. ډارېږم چې پس د مانه خپله درې په بېوزلو خلکو ونه ویشي.
یاره تا ته د الله ډېر عمر درکړي، که ما سره ژوند وفا وکړه دې لیونتوب ته به یې نه پرېږدم. خیر دی، اوس ځوان دی، ورو ورو به ښه شي.
خدای دې وکړي چې ښه شي. خو د ما ډار دا دی چې نور هم د خوشحال خېلو د کلي خلکو سره نږدې نه شي. بیا نو هغه وخت کې چاره مشکله ده. مورې صاحب،
ملک صاحب باید چې سر له غوسه یې مخه ونیسي. پرې یې نږدې چې هر څه وکړي، هغه موږ کسانو سره چې د تا نه خوښېږي.
ښه دې وویلې. مولوی صاحب یوه بله خبره، فکر کوم چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره د ما نه پیسې قرض غواړي.
خو یا به راته ووایي چې مفت او خدای پاجات کومک وکړه. پیسه داره یې، ډېرې پیسې او جایداد لرې،
په دې ثواب کې د موږ سره شریک شه.
ملک صاحب پام کوه چې دا کار ونه کړي. په خدای که لاره یې در باندې پیدا کړه نو مطمئن اوسه چې دواړه به سپېره کړي. سبا ورځ به وایي چې ځمکه راکړه چې یو بل مرکز د تاسو کلي ته هم جوړ کړو.
ته والله بیخي په دې یقین نه لرې. دومره عجیب او غریب خلک هم نه دي. زه غواړم چې دوی نه لرې اوسېږم او شا شاته یې لاړ نه شم. که څوک د چا شا شاته ځي هغوی باید د ما شاته راشي. د ما شاته بیا دې وګوري چې څه رقم پرې خرچه کوم.
ملک صاحب ته ټوکې کوې که او رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، خو په دې خبره هم پوهېږم چې زرو کالو کې به هم د ما د پیشنهاد ته تن کېنږدي. او د ما هیله ده چې زه مخکې او دوی را پسې شاته.
ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما تاسو ته د ډرامې په پیل کې وویل، هیڅ ډول درمل او واکسین له څېړنې پرته ټولنې ته نه وړاندې کیږي. نو که یو غیر مسلکي شخص یا اشخاص د واکسین یا نورو درملو په اړه منفي څرګندونې کوي، تاسو باید پلټنه وکړئ. چې آیا دغه شخص یا اشخاص د خپل ذوق یا شخصي ګټو لپاره دا ډول منفي تبلیغات کوي که بله خبره ده. تاسو باید رایج غلطۍ رد او له متخصصو ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.